بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره یې پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه ټولېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډېرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر یې له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې که چرګ چرګوړی او که مال او خرچ او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځني ژوند ته کتنه کړې ده. دغه راز د خبرونې په دوهمې نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبې ترمنځ د وروستیو ناندریو عوامل څېړو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې روغتیایي وضعیت په خرابېدو دی او د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ د مخابراتي تماس کانال بیا فعال شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي د کابل په 18مه حوزه کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ځانګړي عملیات د طالبانو د ځانګړې قطې عملیات روان دي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال هم دی، نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې له یوې چاودنې وروسته د ډزو غږونه اورېدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند قاری سعید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی، خو د جرمني خبری اژانس ډی پی ای خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د جماعت مخې ته په چاودنه کې د دخیلی بللی، خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بښونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل یقینا دا یوه لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ په یو ډول کولی شئ د هغه دولت پر ملاتړ غور وکړئ. هغه زیاته کړه اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولای د دې حکومت چلند ته په پام سره د هغه ملاتړ وکړو، ځکه د ده په وینا تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی. بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی پرون پر خپل بلاګ ولیکل داسې ښکاري چې د افغانستان وضع مخ په خرابېدو ده، ځکه د ده په وینا طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې شي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې دوی یوازې هڅه کوي په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصې او له مشرانو یې بندیزونه لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د دبليو ایچ او څانګې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. دبليو ایچ او د څو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه کړې او د بیلګې په توګه یې ویلي چې د شری او نس ناستې پیښې زیاتې شوې دي. د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزه یې پڅه بللې او د پولیو د پیښو د زیاتېدو مسله هم د یو ستر ګواښ په توګه یاده شوې ده. بیان زیاتوي چې څه ناڅه 50% افغان ماشومان هم د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس شاوخوا 10 ورځې مخکې د افغانستان د روغتیايي وضعیت د څېړنې لپاره کابل ته تللی وو. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیرونه د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه، ځکه چې واکمن ګوند او ائتلافي متحد دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. مخکنی صدر اعظم یوشیهیدی سوگا له یو کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي د حکومت محبوبیت د کورونا د وبا پر وړاندې د پڅو اقداماتو او نورو ستونزو له کبله کم شوی و. داسې نه ښکاري چې کیشی دا به د حکومت په اصلي پالیسیو کې بدلون راولي، خو د ژمنه کړې چې په جاپان کې چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي پراخ اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. او جنوبی کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن د شنبه وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګوست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. د جنوبي کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب او شمال ترمنځ د تماس له ټینګېدو وروسته حکومت پر دې غور کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بنسټ رامنځته شوی دی. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګوست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګډو پوځي تطبیقاتو وروسته پریکړل.
خبرنامو ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه په د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستي بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت ویلي دغه ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېره شپه د کابل ښار په 12 امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د پر یوه پټنځای حمله وکړه او د دوی په وینا د داعش ډېر غړي په دې حمله کې ځپل شوي. نور حال په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او له هغې وروسته د دې ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هیواد په کچه باندې نظر کولول او لمنځه وړلو لپاره یو دغه لري یوه طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامه دي کوم فزیکی شتون نه لري نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري دا به په بشپړ ډول باندې له هیواد پټوږي.
ښاغلی کریمی وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډېر ژر به لمنه پولیسي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې تیر ورځ د کابل ښار ادګا جماعت مخې ته د خلکو په وی غنګونی 14 لګ تر لګ 200 وژل او 3 نورې ټپيان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړې د دې برید تر شا لاس ولري. لدی چاودنی وروسته تیر شپه ناوخته د کابل ښار د ولسم امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله لمنځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویاند بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی یې وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک د رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې لپاره امکانات کم شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. له بلې خوا یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلي دي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړی چې دغه هیواد روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه همدار زیاته کړې چې نه څه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا لس ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپل کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چارې د دغه هیواد روغتیایي سیستم ته وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلیو له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړې. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابل وبرو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو لوړوالي اندېښمنه ده. د دغه ټولنې مشر فضل رحمان آزادي رادیو ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشتون له امله د لومړنۍ توکو بایو لوړې سوې دي. د هغه په خبره کې چې سوداګر د وارداتو پیسې ونه لري، څنګه کولای شي هیواد ته لومړنۍ توکي وارد کړي، نو له همدې امله دغه ډول مواد په بازارونو کې کم او په لوړه بیه دي. د دغه اتحادیه د معلوماتو له مخې مخکې د یوې بورې وړو بایا 1300 افغانۍ وه، خو اوس مهال دا بایا 2200 ته لوړه سوې ده. او همدارنګه د یوې دوه منی بوشکې وړې بایا مخکې 1300 وه چې اوس 2350 دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي هم د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي رفی ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو کار او د لومړنیو توکو د نشتون له امله اندېښمن دی. د طالبانو له لوري پر افغانستان د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته نړیوال بانک د افغانستان بانک ټولې پیسې کنګل کړي چې له دې امله د هیواد په بانکونو کې ستونزې رامنځته شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست د هیواد د صنعتکارانو پر وړاندې د ستونزو د شتون په اړه ټینګار کوي. له دغه وزارت نه په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د بلچرخي صنعتي پارکونو د لیدو کتو پر مهال دا څرګندونې کړي دي. هغه ویلي دي چې دغه وزارت به له صنعتکارانو سره په ګډه د یوې تخنیکي کمیټې په جوړولو کار وکړي چې څنګه کېدای سي ستونزې په ګوته او د حل لارې ورته ولټوي. بلخوا د افغانستان د صنایعو او قانونو خونو د مدیره هیئت مشر شیرباز کمینزاده په دغه لیدو کتو کې د خامو موادو د وارداتو او برېښنا د نوستون په برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان د صنعت له ملاتړ پرته اقتصادي حالت نسی ښه کېدلی. د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه داسې ده: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 160 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 60 پوله، زر هندۍ روپۍ 170 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 501 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د پاندورا په نوم په نوې خبرو شو سندونو کې د نړۍ د اوسنوي او پخوانیو یو شمېر مشرانو د مالی فساد او په بهر کې د پټو پانګو اسناد افشا شوي. دا سندونه په امریکا کې میشت د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا خپاره شوي دي. زما همکار دا سندونه په رسنیو کې څېړلي، نور به له مجیب حبیب زینه واورو مهرباني.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د پاندورا په نامه د افشا شویو سندونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالي فساد ښکارندوینه کوي. دا سندونه پاندورا سندونو په نامه نومول شوي دي چې مجموعي شمېر یې 1.9 میلیونه مالي سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 رهبرانو او 300 پخوانیو مشرانو د مالي فسادونو ښکارندوینه کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په 3 نیټه خبر شول. یاد مسله نه دروښانه کړی چې څه ډول یې دا اسنادو ته لاس پیدا کړی دی او همداراز د رویټرز خبری آژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولی چې دغه صنعت په اړه او جزئیات تایید کړي. دا سندونه ښکاروي چې د اردن پاچا 100 میلیونه ډالر د بهرنیو بانکونو له لارې په بریتانیا او امریکا کې په عیاني کورونو باندې لګولي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له قوله دغه سندونه ښکاروي چې د ګریونوکې په نوم یوه روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره په ټاری کې درلودلې، په 2003 کال کې یې په تور تولا جزیره کې د یوه بهرني شرکت له لارې توانېدلې چې په موناکو کې د یوه پارلمان مالک شي. دا سندونه همداراز ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آدری بایبش فرانسې ته څیرمه په یوه کلي کې د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت یو کور اخیستی. ښاغلی بایش په یوه تلویزیوني مناظره کې ویلي چې هیڅ کومه اشتباهی نه ده ترسره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د 2 میاشتو تنخواوې نه دي اخیستې.
په کونړ کې ښوونکي باید د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. پا په یاد ولایت کې د خونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
نو دا درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي عاجزه دي کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی نور څه نشته دی ځمکه نه لري بیچارهګان کوټه نه لري کور لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي نو په لحاظ جمعنې مکې لمشور نه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي د هغې خاص وجه دا ده چې د دېړي وکړي یو څه شی پیدا کړي خپلو بچو لې راوړي
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلو ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونونه ځي وظایفو له او د غیر حاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده ځکه کری ورسره نه وي مشکلات ډېر دي د وزیر صاحب د معارف د خوا نه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ نو نن ورځ به مونږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه او هغې باندې به مونږ اجرات کوو امید شته دی انشاءالله او معاش به
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده
د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند څه ډول دی د میدان وردګ یو شمېر اوسېدونکي وایي له یوې خوا جګړو ځپلي او د کلونو راهیسې د خپلو سیمو څخه بې ځای و اوس د طالبانو په راتګ سره دوی وایي چې بیکاري زیاته شوې ده نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي د خلکو شتون هم زیات دی خو هټیوال لا ستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کېږي او په خپلو موټرو کې په لوړ غږ ترانې پلی کړې وي له ښار څخه ورهاخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په راایستلو بوخت دي دا څلور شپېته کلن خانغا دی چې د میدان ښار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسېدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتېسو پسې ګرځي خانغا چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونه افغاني مصرف کړی و او یوازې دی او د کورنۍ غړي د تن په جامو کې ترې وتلی وه نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بېکاره یم
زندگی خو نه میبینه که نمی تو مال اسنه و در خانه خراب شد جنگ
زما جون تاسو وینه کور می داد تخریب شو باغ می وچ شو بیکارم غوښتنه می له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم ما ته ډیر زیات زیان رسېدلی دی کور نه لرم په کرۍ کور کې اوسېږم یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم
په دې سیمه کې یوازې خانغا نه بلکې د خانغا په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران، بیکاری، د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویېدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی، خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي، ځکه د ده په خبره چې کار نشته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورت، تذکیرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او نجونو دواړو په پښه کې یو ځای زده کړې کولې، د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د نجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نسته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یوه اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
درې همشیرې دي چې له دې مکتب نه فارغ شوي دي او اوس حال سپاشم له دې نجونه وړې ده، په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و. اوس فعلا حال یوای په اول بول لسه کې دادی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي، په دغه خاطر دا بنسه او همدغه دا ده چې دا مکتب باید بېرته فعال شي او وکولی شي چې یو څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده، خو سلګونه نورې نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
ستاسو له پیغامونو
زمور کارمندان و سلخون معاشرت تقریبا لس نس کیری چی بندی تیر تاریخ که وقتی هم او بسا معاشرت می نکوز خیلی هم مزیاد سلام مخی و دور بطا سلام مخی نحیل و نداد دمور بطا شان رسی مور معاشرت و خام اخلی زیبی چی خالق دیر پا غربکی اختالی امانانا حیل مرگوار. بله سلام علیکم. غزن خانم میگم ننګرهار څخه. تاریخ چارواکو څخه مې غوښتنه ده چې ننګرهار کې د یوې کوڅې په سر کې هم تلاشي وي، د کوڅې په آخر کې هم. نو طالب چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې په مکیان په جلال آباد کې یو کس چې ږیره لري هم نشي ګرځېدی. اوس ږیره لرل په جلال آباد کومه مشکل دی؟ نو که په دې اړه زما پیغام خپور کړې ډېر به منم.
ما پیغام خدا د ورورم د غفال غیرمه د شمزو د ولسالی زخه وم د شمزو د ولسالی د مسکین باغ څخه موږ شته د فلان دوری بندي په دالار چمن بارډر باندې نخله نرای لکی کارډونه د لرکو ماجر کارډونه نن منل کی کورونه دلې په مسکین باغ کې دي مور دې لته په کور سره مخامخ یو بس خدای پاکم دې چاره وکړي له حکومت څخه مور دا یې لږه چې مور دا څه دې کښنه دا څه دې مور دې لیو کښنه څه دې لوري څه دې دا خو هیڅ څه چې دا لار څه اسانه کې ده نه کاډ نه ومنل ماجر کاډ نه منل کیږي ماجر کاډ سره ده مګر منل کیږي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد واسی د کندهار ولایت میواند ولسوالی څخه پیغام کړم. پیغام دا دی ورور دلته د میواند ولسوالی ته مرسته رااله، مرسته مستحق کسان ته نه دی رسیدلی، هغه کسان ته ورسیدلی چې یاد تاریخ کوم ملګر وي یا په شپین دران کې پرېدل، په شیک سلام کې پرېدل. دا و سب نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلق مسکینان خلق غالت او تکړه دل هیڅ چانه نو مشته کړی دین مسکین تمر سره کېدل.
السلام علیکم د زرمن څنګه تاسو په تماس کوم چې موږ د زرمن ازار ډیر خراب ده دلته کوم دا تر اگر دې چې موږ وطن خاپو موږ دې ښه ډیر ناراض دي او بازار مو ډیر یې کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خو دې سره د کوروس خبر او وسم په بابا دې دې ختم بڑا دې دې په ورکا کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره